دوستان مطرح کولی شي په فیسبوک کې. زموږ پته ده چې facebook.com/azadiradio. دوستانو یو هیله چې په لومړیو څو دقو کې غواړو له ډاکټر صاحب ملکزي څخه د زړه د سکتې په اړه یو څه معلومات ترلاسه کړو. له هغې وروسته به ستاسو دوستانو تلیفوني پیغامونه او پوښتنې او دغه راز په فیسبوک کې راستول شوې پوښتنې چې همدا اوس ځینې پوښتنې له ما سره شته دي له ډاکټر صاحب څخه مطرح کړو. ډاکټر صاحب ملکزي کور مودان چې بیا را سره استئ، که لومړی موږ ته په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې د زړه سکته څه ته وایي او دا څومره یو خطرناک حالت دی.
سلامونه مراد صاحب، سلامونه قدرمن اوریدونکو. د زړه سکتې برخه کې داسې باید ووایم چې زړه سکته ورته والی لري د یو چا ژوندی کولو سره. که یو انسان پاسې بل انسان د ستوني نه ونیسي هغه ژوندی کېږي. څه کېږي په دې وخت کې؟ په دې وخت کې داسې کېږي چې د ستوني نه پورته برخه چې ده د وینه نه غوڅیږي، یا په دې مانا چې سر ته وینه نه رسیږي. وینه مانا دا لري چې سر ته مغزو ته اکسیجن نه رسیږي او غذایي مواد نه رسیږي. پایله به دا وي چې انسان تک شین کېږي او په څو دقیقو کې بیا مړ کېږي. نو د زړه سکته هم همداسې یو شی دی. کله چې یو چا ته د زړه سکته پیدا شي، د هغه زړه ته وینه بیا نه رسیږي. سره ده چې خپله زړه د وینه ډک دی، خو بیا د زړه عضلاتو ته وینه نه رسیږي. په دې پایله کې زړه په حساب د دې پورې ده چې څومره برخه یې بې وینې پاتې ده، هغه برخه په حساب مړه کېږي.
بله ډاکټر صاحب، د وینې غوړ یا کلسترول د انسان د وینو رګونو یا شریانونو ته څه تاوان رسوي؟
نو دا باید ووایم چې د زړه د سکتې د لاملونو نه یو لامل چې دی تاسې یاده که کلسترول دی. کلسترول باید یاد کړو چې دوه خپله یو اصلا یو غوړ دی. غوړ چې دی د انسان په وینه کې سم بهیدلی نه شي. دې دپاره چې دغه غوړ وبهیدلی شي، نو هغې دپاره داسې یو وسیله په کار ده چې ویسي. نو زه به اورېدونکو د پوهېدلو دپاره یو ساده مثال ووایم. هغه کسان چې په الوتکه کې چېرته تللي دي، یا زموږ حاجي صاحبان، کله کله دوی به خپله د الوتکې نه نظر کوي او هوایي ډګر ته ګوري چې داسې موټرونه دي چې یو ځي بل راځي. نو هغه موټرونه چې راځي، هغه معنا دا لري چې خپله د مسافرینو بکسونه ځان سره راوړي الوتکې ته، ځکه خپله هر مسافر خپل غاټ بکس خو نو نشي کولی چې د الوتکې هغه ځي پورې چې بکسونه پکې ایښودل کېږي هلته راولي. او هغه مسافرین چې نوي راغلي او ډګر ته رسېدلي، هغوی هم خو نشي کولی هغه هلته لاړ شي چې غاټ بکسونه پکې دي د الوتکې. نو هغوی خپله د هغه د مسافرینو هلته ځي او بکسونه یې بیا موټرو کې وړل کېږي تر هغه هله پورې. نو کلسترول همداسې دی. خپله هغه کلسترول چې بدن کې پکاري، کلسترول یو ډېر مهم شی دی د انسان بدن لپاره. اصلا هغه نو داسې ترانسپورتي وسیله ده، موږ وټرو ته وایم وسیله وایي، هغه پاسي کې د ځیګر نه دغه کلسترول ځان سره اخلي او نور حجراتو نور بدن ته وړي. هلته چې بیا نو څه استفاده تېنه نه کوي، هغه اضافي کلسترول چې دی بیا یو بل له وسیله بل موټر ته چې هغه یې بېرته راوړي ځیګر ته، وایي چې دا نه پکارېږي دا ته واخله. اوس به نو د کلسترول برخه کې یاده کړم، هغه وسیله چې دغه کلسترول د ځیګر نه نورو حجرو ته وړي، هغه د ال ډي ال کلسترول په نامه یادېږي. اورېدونکو ته وایم که دا ځان سره وساتي. او هغه کلسترول یا هغه پروتین چې اضافه کلسترول بیرته ځیګر ته راوړي، هغه د ایچ ډي ال په نامه یادېږي. نو اوس به خلاصه د دې خبرې یاده کړم، د هغه چا چې ال ډي ال زیات دی، دا معنی چې د هغه د ځیګر نه ډېر کلسترول حجراتو ته ځي. هلته کوم شی چې په کار نه شو، له بده مرغه که چېرته د بېرته وړلو وسیله یې کمه وي، نو هلته بیا پاتې کېږي. چې هلته پاتې شو کلسترول داسې دی. غوړ څه معنی؟ که تاسې فکر وکړئ، اورېدونکو ته وایم چې که تاسې خپلو نلونو کې د اوبو نلونو کې ډېر غوړ واچوئ، لنډ وخت وروسته به ستاسې نلونه بند وي. نو د انسان رګونه هم دا رقم دی. هغه اضافه غوړ چې په رګونو کې پاتې دی، هغه بیا له بده مرغه رګونه بندوي. هغه بیا نو لنډ وخت کې داسې کله کېږي لکه ته باید چونه پیدا شي په رګونو کې. نو د دې دپاره چې هغه اضافه غوړ بېرته ځیګر ته ویوړل شي، چې هلته بېرته تېنه استفاده وشي، هغه کتابولیزم په کار واچول شي، نو هغې ته بېرته ترانسپورتي وسیله په کار ده چې هغه ایچ ډي ایل دی. نو ایچ ډي ایل هر څومره چې ډېر وي هغه بیا کوی شي چې دا اضافه کولسترول د بدن د حجراتو نه چې نه په کار کې بېرته ځیګر ته ویسي. نو کوشش وکړي چې ستاسو ایچ ډي ایل جګ شي. نو ایچ ډي ایل زه به وایم په څه شي جګېږي؟ په سپورت حرکاتو باندې. ښه، اوس به نورو پوښتنو ته راشو.
بله ډاکټر صاحب، دینه مکه چې د اوریدونکو تلیفون نه واخلو، یو بل خبره هغه ده چې څه رقم، یعنی په څه حالت کې یو سړی په ځان پوهېږي چې په ده باندې د زړه حمله راغلی ده؟ یعنی هغه نښې نښانې څه دي؟
مراد صاحب، دا باید ووایم چې دا سړی دی او که ښځه ده، نارینه دی که ښځه ده، او عمر یې څومره دی. نو زیاتره د زړه سکتې چې راځي په نسبتا پاخه عمر کې راځي. پاخه عمر البته ویلی شم چې حتی تر 50 نه اضافه، ځینې کسان دي د بده مرغه په 10 کلنیو کې هم په هغوی سکته کوي، خو زیاتره چې دی د 40 نه پورته داسې د زړه سکتې راځي. نو دا که سړی وایي چې زړه سکته هغه رقم چې په کتابو کې لیکل شوی، که هغه رقم راشي هغه به داسې وي چې د یو انسان د زړه چپ اړخ هغه درد کوي، نه یوازې د زړه چپ اړخ درد کوي چې بلکې د هغه سره بیا چپ لاس هم خوږیږي. نو د بدم هغه داسې نه دی چې هر وخت هم داسې وشي. که داسې ساده وایي که د چا چپ اړخ نه خوږیږي نو هغه بیا د زړه سکته نه شوه، یا لاس یې که ورسره نه خوږیږي هغه زړه سکته بیا نه شوه. د بدم هغه وایم چې دا چې دی کله کله بیخي شکل بدلوي. ما ته خپله یو رنځور راغلی او د هغه عمر زیاتو، ما ته ویل چې ډاکټر زما ناس خوږیږي. دا مې چې ولیده زما پرې شک راغی، دا د زړه سکته وه. هغه ته مې زړه ګراف واخیست چې مې کتل داسې یو عاجل دا سکته وه تش د نس خوږي باندې. نو ځینې کسان دي د هغوی بیا نه یوازې چپ اړخ یې خوږیږي د سینې، بلکې ښي اړخ یې هم ورسره خوږیږي، حتی عین ښي لاس یې هم ورسره کله کله خوږیږي. ځینې کسان دي چې د زړه تکلیف پښتنه نه کوي چې د زړه ځای نه خوږیږي، د هغوی حتی جام نه خوږیږي، د فکر کوي دا لاندنی جام نه چې دا هغه یې خوږیږي. نو دا هم د یو علت کېدای شي. ځینې کسان ما خپل رنځوران نه یو تن لیدلی دی چې ما ته عاجل ځواب وایي، ډاکټر صاحب زما شامې خوږیږي. دا موږ چې چاره یې ورته وایو، یعنې د غاړې نه لاندنۍ برخه زیاتره چپ اړخه، وایي دا مې خوږیږي. ما له زړه وایي نه نه، زړه مړه نه شته، یوازې برخه. نو دغه حالت کې هم سړی باید چې دا کېدای شي د زړه سکته اوسي. او د ښځو برخه کې هم دا اوس باید یاده کړم، له بده مرغه د ښځو برخه کې چې ده هغوی د هغوی ډېر لږ وخت زړه خوږیږي. هغوی ته زړه بدوالی پیدا کېږي، هغه دومره وایي چې زړه مې بد کېږي، بالکل نه پوهېږم څنګه وکړم، کانګه راته راځي او لږ څه سر مې ګرځي داسې، نه پوهېږم چې کانګه وکړم. نو دغه یو علت دی له بده مرغه چې ښځې ډېرې مري په زړه په سکته کې. علت یې داسې دی چې ډاکتران پرې نه پوهېږي چې دا به زړه سکته وي. نو هغوی ته یوازې د کانګې دوا ورکول کېږي. نو زما همدا اوس یو توصیه ځوان ډاکترانو ته دا ده، که چېرته یو څوک وي، عمرې پوخ یو ښځه وي، او هغه داسې وایي چې زړه مې بد کېږي، سړی باید فکر وکړي چې کېدای شي دا د زړه سکته وي، نو هغې ته باید د زړه یو ګراف اخیستل شي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب له دې توضیحاتو. یو شمېر اوریدونکي تلیفون په لیکه کې دی، ځینو بیا په فیسبوک کې هم پوښتنې مطرح کړي دي. بلې مهرباني وکړئ، ځان مری فکړي، ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام، تحصیل طریقہ خروټ هلمند ولایت درمشیر ولسوالۍ. ډاکټر صاحب کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور خپل پوښتنه د زړه د سکتې یا د زړه د ناروغۍ په اړه ډاکټر صاحب څخه وکړه.
محترم ډاکټر صاحب، څنګه دا پوښتنه ده چې کوم وخت دا د زړه سکته په انسان باندې راشي، په یوه وخت باید انسان څه وسیله طریقې څه ورسره وکړي؟
ورور تا نه پوښتنه کوم، څوک څه وکړي؟ هغه څوک چې سکته لري که بل څوک ښایي؟
څوک کوم خلک چې په دې وخت کې موجود وي هغه باید د ده سره څه دوایي وکړي، څه ورسره وکړي؟
ښه، په پوښتنه نه پوه شم وروره، مننه ځواب به درته د راډیو له لارې وکړم.
بله ډاکټر صاحب، یو بل ورور بختیار هم د تلیفون په لیکه کې دی. بختیار ورور، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب څخه پوښتنه مطرح کړه خپله.
مننه ان سب تاسو ډاکټر مرګری صاحب ته لومړی سره غلاټ او سلام کوم. یو دوه پوښتنې کې اجازه راکوي؟
مهرباني.
لومړی پوښتنه مې په داسې ډول چې د موضوع خونه او زما دغه د سلنډي مرض هم د درې ترخه څه مسایقه لري که نه لري؟ بل دغه د زړه په مرضي چې یو نفر اخته، آیا دغه مریض کوم وخت کولی شي چې خپل د زړه عملیات وکړي؟ یعنې دغه مخکې باید چې دا وي نورو دوا وکړي، شغلی ډاکټر صاحب مرګیس دا یل د کوم وخت دی باید ولر چې دا متخصص دی ډاکټر ته او دا خو د عملیاتو کې نور څه ټول نه دي چې وایي کله له منځکان ته یا پاکستان ته ما د زړه عملیاتو کې کوم وخت دی اجازه ورکړي چې دی ولر چې دا خپل مرض تخصیص وکړي نو وخت نه نیسم که پاکستان نه نه دی خدای په امان کو
نه وروره پښتانه نشته ستا پښتنې ډېرې واضح وي
د مهرباني وکړه ډاکټر صاحب دواړه پښتنې دي او هلمند څخه خروټه صاحب او بختیار رور دواړه پښتنې مهرباني وکړه صاحب
خروټه صاحب تاسو پښتنه دا وایي چې څوک څه کوي چې کچا د زړه سکته وکړه که هغه کسان ډاکټران وي مجاز وختونه وي هغه خپل کار کوي له بده مرغه عادي کسان به څه غټه مرسته وکړي مهمه ډېره دا ده چې کچا د زړه سکته کړې وي تاسو هغه داسې وکړئ چې وګورئ چې په څه حال دی آیا سا راښکلی شي که نه دی بېهوښه دی او که نه دی که دی بېهوښه نه دی یوازې درد لري نو تاسو که چېرته د درد کومه دوا لرئ د هغه ته ورکوي چې مقصد هغه درد کم شي ځکه درد هم چې دی ځان ته نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوی شي او که نه یوازې هغه ته آرام ورته وایي چې آرام وکړه غلی شه هغه ته تسکین ورکوي چې اپورې چې امبولانس رسیږي یو مرسته رسیږي مقصد دې ته چې د هغه فشار لا پسې لوړ نه شي نو یوازنۍ مرسته ستاسو همدا ده که چېرته بیا داسې وو او یا دا چې که هغه ته کانګه ورځي نو تاسو باید داسې کوشش وکړي چې هغه په داسې حالت کې یا کښېنوئ چې هغه خپله کانګه تیره نه کړي که کانګه تیره که بیا سخته شوه نو هغه که کانګه وي نو هغه کانګه وکړي او له بده مرغه مخکې مې چې پامینو دې ته ځینې رنځوران دي چې د زړه د سکتې برخه کې هغې ته په رښتیا نارینه هم دي کانګه ورځي نه یوازې ښځې بلکې نارینه ته هم کانګه ورځي سرګرځی ورځي ورته سر یې ولېږي نو که چېرته د چا د زړه سکته وي هغه ته د مثال په توګه وایي چې ما ته کانګه راځي زه تشناب ته ځم نو هغه باید یوازې لاړ نه شي ځکه د ګلس ولېږي سر یې ګرځي ورسره نو بله مرسته داسې نه شي کوی که چېرته بیا داسې وه که د هغه د زړه د سکتې په وجه باندې د هغه بېهوښه شو نو مجبور بیا تاسې اپورې چې امبولانس رسیږي تاسې باید مرسته وکړي ستاسو مرسته بیا دا ده چې پخوانۍ مرکو کې مو ویلي وو چې تاسې خپله لاس اخلئ د هغه په ټټر یا سینه باندې د هغه په خنجر باندې بیا ږدئ او دېرش ځلې همداسې زبیخې زبخي او سرعت یعنې باید په دقیقه کې سل واره داسې وزبیخل شي خو دېرش وارونه وروسته که څوک کوی شي هغه ته باید د خولو د لارې تنفس ورکړل شي یعنې خوله په خوله کېښودل شي پوزه کلکه ونیول شي او هغه ته سا ورکړل شي خو نوی معلومات دا وایي چې دغه سا ورکول چې دومره ډېره مهمه نه ده څکه مهمه نه ده یو خو زموږ په هوا کې چې وګورې اتیا په سلو کې نایتروجن دی شل په سلو کې اکسیجن دی دا اکسیجن کم دی بل هغه اکسیجن چې موږ تنفسوو هغه زموږ سږي کې یو څه اندازه مصرف شوی دی چې بېرته یې بیا نه یو چا ته موږ د خپلې خولې د لارې اکسیجن ورکوو هغې کې ډېره لږه کچه ده د اکسیجن نو په دې وجه باندې ویل کېږي چې هغه څوک چې مرسته کوي ښه به دی چې اکسیجن حتی تیر شي په مداوم ډول باندې د هغه سینه باید همداسې وزبیخل شي ساعت ته باید ځینې کسان وګوري چې په دقیقه کې سل واره باید وزبیخل شي همداسې وزبیخل شي او که چېرته خامخا کوم څوک کوی شي چې هغه ته بیا اکسیجن ورکړي نو دېرش ځلې سړی زبیخي او د هغې په وخت کې دېرش ځلې نه وروسته دوه ځلې دغسې دوه کسان د هغه په خوله کې یا پوزې نه پوزې لارې سا ورته ورکړي یوازنۍ مرسته ستاسې دا ده او د بل رور د بده مرغه نوم مې یاداشت نه کړی شو
بختیار
روره د سالنډې برخه کې درته روره سالنډې هم دوه رقمه ده یو چې ورته وایي استما برونچیاله او بله چې استما کاردیاله نو سالنډې به درته ووایم که چېرته داسې وي چې هغه د سږي سالنډۍ وي هغه بیا د زړه پورې څه اړه نه لري مستقیما اړه نه لري غیر مستقیم خو ټول بدن سره یو بل سره اړه لري خو مستقیما نیغ په نیغه څه اغېز په زړه باندې نه لري او که چېرته یو بل رقم سالنډۍ ده چې هغې ته کاردیاله ورته وایي یعنې د زړه استما هغه بیا اړه لري نه یوازې اړه ده چې هغه بیا تش د زړه ناروغي ده هغه بیا د سږي ناروغي نه ده کله کله داسې وي چې یو رنځور دی داسې خر خر کوي دا دی یعنې داسې خر خر نه بلکې دا سا چې راکاږي شکیلۍ غونې کېږي سا یې بنده ده داسې خو هغه چې ملاستي لا پسې زیاته شي دا سا بندي او چې جګ شي بیا بېرته ښه شي نو دغه د استما کاردیالې نښې دا دي چې په ملاسته کې لا پسې زیاتېږي یعنې د زړه استما چې وي په ملاسته کې زیاتېږي ځکه چې اوبه لا پسې په سږي کې ډنډېږي نو هغې ته بیا د زړه متخصص په کار دی او د سږي متخصص په کار نه دی او لنډ غونې وایم هغې ته باید تداوي بیا داسې ډېر زر یو رقم پیچکاري سړی ورکوي ورته چې د بدن اوبه وځي د سږو نه ځکه د هغه سږی به د اوبو نه ډنډ شوی دی او راغلو د عملیات برخه کې وروره
دا نو په اروپا کې سالنډي کوم علت نه دی چې ورنځور عملیات نشي. د سالنډۍ دپاره مختلفې دواګانې موجودې دي چې د هغه سالنډي وایي انستابیلیټي، یا دا چې بالکل ثبات حالت ته رسیږي چې هغه نو سای بالکل بنده نه ده، عملیات کېدای شي. نو سالنډۍ د زړه د عملیات اصلا کوم مخنیوی نشي کولی، او که څوک سالنډۍ لري د هغه زړه عملیات کېدلی شي.
ډاکټر صاحب، فکر کوم د بختیار ور د عملیات په برخه کې پښتنه چمان اور کاغه دا چې کچیر ته څوک د زړه تکلیف ولري، یعنی سخته پی راغلی وي او ډاکټر ورته ویلي، نو دې به څه وخت عملیات وکړي؟ فکر کوم کبه دې اړه تاسو ورته اوس توضیحات ورکړي.
نو کدا سی وی چې وروره کله زړه عملیاتیږي، د زړه سختې برخه کې نورې خبرې به وروسته وکړو چې څنګه دا ولي کیږي، څه شکیږي. هغه تاسو ده په عاجل وختو کې یو چا که سکته کړي، دا معنا دی چې دا هغه د زړه رګونه بند شوي دي. داتې پورې چې څومره رګونه بند شوي دي او څومره اندازه کله دی روغتون ته رسېدلی، که چېرته دی یو مجهز روغتون ته رسېدلی چې هغوی کوی شي د روغتون ته رسېدو سره په تخت کې هغه ته یو کاتیتر تېرېږي، یعنې دا چې یو مزه تېرېږي هغه د انسان د سپورتي د لارې زړه ته، نو هلته یو ته وایي بالون ډیلیټیشن، یعنې دا چې یو پوکڼۍ غوندې خپل یو مزه ننستل کېږي مغزي ځي ته چې هغه بند دی، هغه بیا پړسول کېږي. یعنې په دې معنی چې هغه تنګ ځای چې دی هغه ارتول کېږي. نو هغه وخت چې دا کتیته ورسېده وکتل شو چې دا ارتیږي، نو بیا عملیات ته ضرورت نشته. ما هغه وخت کې چې دا تنګ شوی دی هغه ارتیږي. نو او که چېرته بیا داسې وي چې هغه پرمختللی وي، ترومبوس کلک شوی وي، یعنې دا چې د زړه رګونه بیخي داسې بند وي چې ارتول حتی ګټه ونه کړي ورته، هغه وختو کې بیا نو عاجل عملیات کېږي چې بیا د بل ځینه یو رګ اخیستل کېږي او بیا مالته اچول کېږي. نو دا رشته وایم دا ډېر سخت حالت دی. نو دا دې پورې چې د انسان زړه په کومه اندازه پورې روغ دی، آیا نور چې ورته فلیمان ورته وایي وینټریکل فیبریشن ورته وایي دغه حالت ته رسېدلی خو نه دی، نو دا بیا د ډېر خاصو روغتونونو وظیفه ده چې دوی خپله فیصله کوي چې آیا د زړه رګونه خلاصول کېږي او که عملیات ضرور دی.
ډاکټر صاحب، ځینې دوستانو په فیسبوک کې هم پوښتنې مطرح کړې دي، له دې مخکې چې نور تلیفونونه واخلو. حکیم الله دانشمل ورور له خوست څخه په خپل فیسبوک پاڼه او د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه باندې لیکلي چې د زړه د راتلو هغه اصلي علت څه دی، که څه هم چې تاسو مخکې ورته توضیحات ورکړل، او بل دی چې که څوک د زړه ناروغ وي نو غذایي رژیم یې باید څه ډول وي.
ما خپل هم د فیسبوک باندې کې د ټولې پښتنې یو کتلې او کوشش به وکړو چې د څه پښتنې چې ټولو ته په دې خبرونه کې ځواب ورکړو. اول باید ووایو چې هغه لاملونه چې سړي ته زړه سکته پیدا کوي کوم یو دي. شروع به وکړم سګریټ څکولونه. سګریټ او چلم او تماکو باب څه چې دي هغه یو ډېر لوی عمل دی چې انسان ته زړه سکته پیدا شي. د وینې لوړ فشار یو عامل دی. بل کولیسترین هم خو مخکې یاده کړه چې رګونه بندی لکه چونې غوندې. بل د شکرې ناروغي دیابیتس چې ورته وایي دیابیتس میلیتوس هغه یو علت دی. اروپا کې ووایم الکول بل علت کېدای شي. په افغانستان کې ووایم هغه څوک چې حرکت نه کوي، خصوصا له بده مرغه ووایم زموږ خویندې چې د هغې قلاګانو کې ساري دي هغوی به څومره حرکت وکړای شي، هغوی ته دا یو علت کېدای شي بې حرکتي. او اکثر کسان ته په تیره بیا هغه څوک چې نسوار کوي هغې ته وایي پارادونتیتیس، یا دا چې د انسان د وریو خوسا کېدل، د غاښونه چې خوسا شي لاندې وری دي هغه وری چې اینه کوي، دا هم یو علت کېدای شي چې انسان ته بیا د زړه سکته پیدا شي. البته یو مغه ورځ کې نه، بلکې په دا یو اوږد بهیر دی چې یعنې په کلونو کې دغه میکروبونه چې د انسان په وری کې دي هغه بیا زړه رګونو ته ځي او دغه انسان د زړه رګونه بندېدلی شي. نو دا یې لاملونه شول. او د غذا د لارې که ووایم، غذا د لارې څنګه چې مخکې یاده که سړی باید هغسې غذا وخوري چې کولیسترین یا غوړ پکې کمي. حیواني غوړ موږ پخوا ویلي چې په کراتو مراتو دا بالکل ناسالم شی دی، باید د حیواني غوړ په ځای سړی باید د بوټو غوړ وخوري. د بوټو کې که د چا توان رسېږي، په پښتو کې ورته خون ورته وایو او فارسي او عربي کې ورته زیتون وایي، دغه ډېر ګټور غوړ دی انسان ته. او که د چا وسه رسېږي د مایانو کبان غوړ هغه هم ډیر ګټور شه ده. نو د حیواني غوړ په ځای د خوان د کبانو او یا نور د بوټو غوړ خو افغانستان کې کېدای شي د کنزلو نور شي نه هم غوړ جوړ شي، نو دا ګټور شه ده.
بله ډاکټر صاحب، په فیسبوک کې تاسو به هم لیدلی امان الله امان له وردګو څخه وایي چې د پښتنه ډېره ساده دی، چې زړه مې کله کله سخت درد کوي چې علت به څه وي. نو فکر کوم چې یو بله پښتنه هم تاسو سره مطرح کړم، دا ده چې ځینې یو ورور دی هلال په نامه دی، وایي چې زما زړه سستی کوي، یعنی حرکات یې سست وي. د دواړو ورونو ته ستاسو توصیه څه ده؟ بلې یو تلیفون بل هم اخلو. بلې مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني، آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل سلامونه نیزل تاسو ته او استاذ دلارې د افغانستان ټولو خلکو ته او خصوصا ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ صاحب، فقط کلک پلان ډول خپله پښتنه مطرح کړئ، ځکه چې نور ملګري هم پلان کړي.
زما د ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا ده چې زه مریض لرم په کور کې چې تقریبا 15 کاله عمر لري، نو دا هر وخت له یو لاس پښه وچیږي، د دونه پاخوا دغه د شا چری ورته وایي، دغه هم درد پیدا کوي او دغه ټکر هم درد پیدا کوي، او د یو لاس پښه بیخي جان شي کله ور، او فشار هم جګ دی، دائم د فشار دوا خوري. په دغه حکله مې د ډاکټر صاحب نه یو څه معلومات وغوښتل چې دا موږ ته معلومات راکړي، او ډېرې دواګانې مې په افغانستان کې تکړي دي، اما بدبختانه چې هیڅ دوا تاثیر نه کوي.
وروره تاسو لاندې کې اوسېږي ډاکټر صاحب، د ورور نه څه پوښتنه لري؟
ګوره وروره، دا ستاسو مېرمن په ویدا دا چې دا اوس کوره کله چې درد پرې راځي، دغه درد ټوله ورځ وي همداسې مداوم دی، او که داسې راځي 10 دقیقې، نیم ساعت، یو ساعت بېرته ورکیږي، یعنی په دغه رقم دی او که مداوم دی؟
دا ډاکټر صاحب په هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې داسې بریښ شي، ټول وجود یې دغه شاو ټکر یې دا بریښ شي، لاس یې جام شي، دا چپ لاس یې او دا پښه یې جامېږي، او وزن یې یو څه زیات دی، خو سپورت کوي په هغه اندازه باندې، خو په هېڅ رقم د دوی علاج نه کوي. ډېرې کابل کې مې ډېرې دواګانې پېښور کړې، هېڅ مشکل نه پاتې کېږي.
ګوره وره پښتنه دا ده چې د ساسې د دې مېرمن ښي لاس هم ورسره خوږېږي، که تش چپ لاس، که چپ نه دی تش ښي دی.
نه نه، چپ لاس یې دی او دغه پښه یې ده، دا دواړه یو چپ لاس او چپه پښه یې.
ها بس ستا په پوښتنه پوه شوم وروره، ټېلیفون کېده
ډاکټر صاحب. او بخې یو بل پښتنه مخلو خیر کوي، ورسره مرتضی ورکړي چې دا ورور لکه دغه ونه دی ټېلیفون کېده، زیات وخت نه منتظر پاتې. بلې مهرباني وکړي خپل پښتنه لږ زر مطرح کړئ.
وعلیکم
السلام.
ډاکټر صاحب، زموږ دا پوښتنه ده چې د څوک چې د قلبي مرض لري، دا زړه ورسره خوږېږي که نه؟
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
وروره دا پوښتنه هم همدا اوس ځواب کړه کنه، چې وویل چې د بدن کوم کوم ځایونه خوږېږي، څه رقم خوږېږي؟
او دغه ورور هغه کوم علامې چې تاسو ورته ویلې نه به شي د اوریدلې ډاکټر صاحب. لومړنی ورور پښتنه چې هغه کور کې ناروغ لري، هغه ته لازمه توصیه وکړئ.
ګوره ورور، ستاسو ولې چې ستاسو رنځور چې 15 کال عمر لري، دغه عمر نسبتا کم دی، خو ما مخکې یاده کړه چې 15 کلنۍ کې هم حتی پیدا کیږي د زړه سکته، خو کوم شی چې غیر معمول دی هغه د زړه پورې اړه به ونه لري، هغه دا دی چې ستاسو ویل چې پخیم بیا ورسره خوږېږي. نو د زړه د سکتې په وخت کې بیا نو سړی وایي پخ سکته، یا د زړه حتی که رګونه تنګ موسي هغه پخه بیا ورسره نه خوږېږي. نو د دې علتونه به پکېدای شي، داسې تاسو چې
داسې په اونۍ کې یو ځل راځي او ټول ځان یې بیا ورسره خوږېږي. دا ټول ځان خوږېدل بیا نو داسې د زړه د سکتې یا د کرونا هرټس ډیسیز یا د زړه ناروغیو سره ډېره اړه نه لري. نو بیا هم په دې چې وزن یې زیات دی، فشار یې زیات دی، عمر یې 50 ته رسېدلی، نو ښه به دی چې یو ځل د یو زړه متخصص ته، یعنی عادي ډاکټر نه، خاص د زړه متخصص ته، که تاسې امکانات لري په خپل ځای کې لاړ شي، د هغې د زړه ګراف اخیستل شي، او نه یوازې د عادي د زړه ګراف، بلکې یو ځل د زړه هغه په بایسکل باندې، یعنی د بلاستونګ، یا دا چې سړی باندې ډېر فشار رهی شي په سپورت حالت کې، هغه ګراف اخیستل شي، د هغې تشخیص به لږ څه اسانېږي سړي ته.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې په دوهمه برخه کې به هم چون تلیفون نم شته دي، او فقط یو پښتنه چې زما یو شخصي دوست مانه وکړله، او هغه دا ده چې تر دې خبرونو پورې کېدای شي تاسو ځواب کړئ. هغه دا ده چې هغه وایي چې زما زړه نورمال دی، خو ناڅاپه کله داسې احساس کوم چې دغه رفتار د زړه مې، هغه د زړه ډزارې مې یو څو ثانیې پر ډېر په صورت کې، یعنی څو ډزارې مستقیم کې بیرته نورمال کېږي. نه پوهېږم چې دې سبب بس کېږي.
نو دا ورور په اروپا کې اوسېږي که افغانستان کې؟
په اروپا کې دی ډاکټر صاحب.
نو اروپا کې چې دلته اروپا کې وسایل ډېر شته، نو دا د یو ځل کوي چې د زړه متخصص ته ورشي چې د ده ته 40 ساعته ECG وګوري، د ده یعنې په دې معنا چې د زړه فشار هم حتی کتل کی، یعنی 40 ساعته د فشار آله ورته وتړي او ECG ورته وکړي. دا په دې معنا چې 40 ساعتو کې بیا سړی ګوري چې د ده نفس څنګه دی او فشار څنګه دی، آیا منظم دی او که غیر منظم دی. نو دی خپل ورور داسې کوي شي چې اول خپله نفس، خو انسان دلته خپله لاس باندې کتلی شي، وګوري چې آیا دا منظم دی او که غیر منظم دی. که داسې ګرابه 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 تیز وکړي، بېرته غلی غوني شي، او بیا نه 1, 2, 3, 4, 5, 6 بیرته بیا غلی شي داسې. نو دا چې دی دې ته اریتمي ورته وایي. دا هم د زړه یو ناروغي ده، دې ته بیا نو ډېر ضرور پکار دی چې یو ځل د زړه متخصص ته لاړ شي. او که داسې د ایرې په وخت کې، وارخطایي په وخت کې، د زړه درزارې زیات شي، یو هغه نو بیا د زړه ناروغي نه شوه. که داسې چې حتی آرام حالت کې هم داسې وي، نو دا بیا د زړه ناروغي ده. ښه به دی چې دا باید یو متخصص ته ولاړ شي.
کورودان ډاکټر صاحب. دوستانو، د خبرونې سر ته رسیدلی په دوهمه برخه کې هم پر همدې موضوع د زړه د سکتې او د زړه د دې خطرناک ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب څخه اورو. خو اوس د سات په سر کې یو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورو. لومړی سحر لیوال درته د افغانستان د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
یک نظرسنجی تازه در خصوص کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان نشان می‌دهد که اکثریت مصاحبه کننده ها برای کاندیدان با داشتن سابقه نقض حقوق بشر و فساد رأی نخواهند داد. و وزارت خارجه افغانستان می‌گوید قرار است یک هیئت حکومت افغانستان به زودی جهت حل مشکلات کارگران افغان به عربستان سعودی سفر کند. تفصیل خبرها. یک نظرسنجی تازه در خصوص کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان نشان می‌دهد که اکثریت مصاحبه کننده ها برای کاندیدان با داشتن سابقه نقض حقوق بشر و فساد رأی نخواهند داد. پامیلا هانتر، مسئول بخش تحقیق نهاد گلوفیوم اسوسییت، امروز حین نشر نتایج این نظرسنجی گفت